د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبری خبرونه نن سنبله د سنبله د 15 او د 14 چې د 14 15 هجری المریز کال نن پنځشنبه ده. تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې د دې خبرونې تر پایه به را سره اوسئ. په کابل کې 2 بجې سوې د خبرونو مو تر 3 بجو ده. د خبرونې په پیل کې مهم خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کابل ته ستون سو. د سفر او برته ستنېدو په اړه په خبرونه کې رپورټونه لرو. د خبرونو سرخط د نړیوالو خبرونو سرخط دا چې په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې 6 تنه مړه شوي او 300 زیات زخمیان دي. او په پام کې د چې امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینتن د اوکراین له ولسمشر پترو پروشینکو سره وګوري. خو اول به وار ورکړو ناجیه ساپی ته چې د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې هوایي ځواک ته 15 MD 530 هیلیکوپټر ورکړي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په ساحه کې 2 حمله کوونکي هدف ته رسیدو وړاندې وژل شوي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لورې افغانستان ته د تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست یو ځل بیا له فساد سره په کلکې مبارزې ټینګار کوي. د جمهور ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي.
ډېر ژر به د فساد سره د مبارزې په برخه کې شمیرلي او کوټلي ګامونه واخیستل شي. تعهد د افغانستان د جمهور رئیس د ملت سره او د نړیوال ټولنې سره هم دا دی چې اداري فساد سره به مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي.
خغلی مینپال دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې داری یا سیګار په خپل نوی راپور کې ویلي چې د امریکا میلیاردونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې اداره یا سیګار دغه څیړنیز راپور په داسې حال کې خپروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په کتار کې له اخره دریم په فساد ککړ هیواد بللې. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته 4 MD 530 هیلیکوپټر ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردک نن په مزار شریف کې د خبري کانفرنس پر مهال ویل چې د هیلیکوپټر په 22 ولایتونو کې موجود دي او په 10 ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې ترې عملا ګټه اخیستل کیږي. خغلی وردک ویل چې په مجموعي ډول له 15 څخه ډېر MD-530 هیلیکوپټر د هوایي ځواکونو په واکې دي او پیلوټان هم په امریکا کې روزل شوي دي. د کابل امنیت قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 2 حمله کوونکي هدف ته له رسیدو وړاندې وژل شوي دي. عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل چې دغه وسلوال په بیلابیلو وسلو سنبال وو.
دواړه ترورستان سه مجهز په توفانچو دي. خوشبختانه سه دواړه په وخت او زمان مخکې له دې خپل کارغیړنو اهدافو ته ورسیږي. لمنځه ولاړل دا ساحه جدن د موږ د کشپی او امنی پولیسو د کور لاندې و.
خغلی رحیمی ویل چې د وسلوالو په متقابلو ډزو کې یو پولیس هم وژل شوی. د کابل امنیتي چارواکو تر دې وړاندې هم په کابل ښار کې د یو شمیر ترورستي حملو مخنیوي کړی. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هند له لورې افغانستان ته د زرو تحصیلي بورسونو له ورکړې هرکلی کوي. دغه وزارت ویان محمد فیصل امین نن ازادي رادیو ته وویل د هند له لورې د بورسونو نوې مرستې به د افغان محصلینو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ګټور تمام شي. دا بورسونه د لیسانس، ماسترۍ او دکتورا لپاره ورکول کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري.
السلام علیکم. په پاکستان کې د اورګاډي د ټکر په پیخه کې شپږ کسان مړ او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیخه هغه مهال وشو چې یو چټک اورګاډي چې د کراچۍ ښار خواته روان و له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د چارواکو په وینا د عوامي اکسپرس په نوم اورګاډي د ملتان په 25 کیلومتره کې په شیرشاه سیمه کې له ولاړ اورګاډي سره ولګید او څلور کابینونه یې واوښتل. د راپورونو له مخې ټپیانو ته د لومړنیو مرستو په رسولو کې هم د اختر د رخصتیو له کبله ځنډ پېښ شو. د پاکستان د اورګاډي ادارې د باروړونکي اورګاډي انجینیر د پېښې مسؤل بللی او ویلي دي چې د انجینیر اورګاډی درولی و خو د خطر سور څراغ یې نه و لګولی. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. دا خبر د میرمن کلنټن کمپاین ورکړی دی. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډه کې په پام کې ده. د کیف چارواکو پرون وویل چې پوروشنکو د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته د لیدنې بلنه ورکړې، خو تر دې دمه یوازې میرمن کلنټن مثبت ځواب ورکړی دی. د ډیموکرات ګوند چارواکي وایي چې هیلری کلنټن به له دې موقع څخه د خپل بهرني سیاست د روښانولو په مقصد کار واخلي او له اوکراین سره به خپل یووالی څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغې سیال ډونالډ ټرمپ د روسیې لوری نیولی. میرمن کلنټن د ټرمپ دا اقدام خطرناک بللی. د یو بل خبر له مخې د هیلری کلنټن کمپاین وایي چې هغه روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیار ده. د کلنټن ډاکټرې لیسا باردک په هغه لیک کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین لخوا خپور شوې چې هغه انټي بیوټیک اخلي، استراحت کوي او صحت یې په چټکۍ سره په ښه کېدو دی. په لیک کې ویل شوي دي چې میرمن کلنټن د پخوا په شان روغه رمټه ده او د امریکا د ولسمشرې په توګه خدمت ته چمتو ده. اته شپېته کلنې هیلری کلنټن تایید کړې ده چې د سپتمبر د 11 په مناسبت د جوړې شوې غونډې پر مهال یې سر وګرځید او خپل توازن یې له لاسه ورکړ. ډاکټرانو ویلي چې هغه د سکاروي په ناروغۍ اخته شوې ده. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پایل راهیسې نن د لومړي ځل لپاره د سیمې ته ولاړل. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران فرانک والتر شتاینمایر او ژان مارک ایرول نن کراماتورسک ښار ته چې د اوکراین د حکومت په ولکه کې دی ورسېدل. شتاینمایر او ایرول سیمې ته له رسېدو سره سم له لسګونه اعتراض کوونکو سره مخامخ شول. اعتراض کوونکو پر پلاکټونو لیکلي وو موږ د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو لپاره ځانګړی حقوقي حیثیت نو غواړو او موږ یو اوکراینیو. د مینسک د سولې پلان د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې چې د دونباس په نوم یادیږي د انتخاباتو او د قسمی کورواکۍ سپارښتنه کوي. اوکراینی مشرانو پرون موافقه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به لنن څخه اوربان نافذ وي او یو اونۍ به دوام وکړي. دا موافقه وروسته له هغه وشوه چې شتاینمایر او ایرول د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره په کتنه کې د دې هیواد حکومت وهڅاو چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په مینسک کې د لاسلیک شوې موافقې ژمنې عملي کړي. دا خبرونه
د ازادي رادیو درنو دوستانو 2 بجې او 3 دقیقې دی. د خبرونه مو تر 3 بجو ده. د ازادي رادیو ټول خبرونه نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی په افغانستان کې روانه جګړه نورو کسانو پر افغانانو تحمیل کړي او کورنۍ جګړه نه ده. د افغانستان جمهور رئیس نن سهار له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته بیرته کابل ته ستون شو. د ښاغلي غنی پر دغه سفر باندې به تاسو ته په خبرونه کې رپورټونه لرو او په همدې ارتباط مو په پاکستان کې دوامي نېشنل ګوند د یو مشر او د دغه هیواد د صوبایي سنا د غړي نظر اخیستی دی.
بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو د پاکستان د مملکت به د افغانستان سره بلا جواز یعنی داسې دښمنۍ خصه د چاغه په سر نشي رسوله.
د محمد رضا رضا سره مرکه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په دې خبرونه کې به هم دراز او اوري چې په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو د څارنې د مفتیش دفتر په افغانستان کې د اداري فساد پړه څه ویل دي او د افغانستان د حکومت جواب بم واوري چې وای دوی پویږي چې د اداري فساد مسله په افغانستان کې ډیره پیچلې ده خو د لمنځورولو لپاره یې کلکه اراده لري. په دې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، د سپورت اونیس پروګرام او د کور کلي پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د هند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د رسمي سفر جزئیات د افغانستان جمهور رئیس له هندي چارواکو سره د لیدنو په پا پای کې نن سهار بیرته کابل ته ستون شو. شاغلی غنی پرون ماشام د هند له ولسمشر پرناب مکرجی سره وکتل او پرون ماشام یې په هند کې لمیشتو افغان محصلانو سره هم خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د هند جمهور رئیس ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پانګونې او شې امکانات او د دې هیواد ستراتیژیک موقعیت یوازې د افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته ګټه لري او هندي سوداګری هڅولې دي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي شاغلی غنی د افغانستان محصلانو ته وویل چې د افغانستان د بشري پانګې په توګه باید د افغانستان خلک له بیوزلۍ او بیثباتۍ وژغوري. په هند کې د افغانستان د سفیر په وینا اوسمهال لشترلژه 14,000 افغانان په لوړو زده کړو لګیا دي. هغو افغان محصلانو چې پرون ماښام یې له ولسمشر غنی سره کتلي غوښتنه کړې چې د محصلانو لپاره په ویزو او د هغوی د معاشونو په اجرا کې ځنډ دي راکم شي. شاغلی غنی همداراز په هند کې د سید جمال الدین افغان پروم د ښوونځي د تمویل قرارداد لاسلیک کړی دی. د ارګ خبر پاڼه وایي چې شاغلی غنی د هند، پاکستان او ایران د لوړو زده کړو له مؤسسو د فارغو افغانانو د تحصیلي اسنادو د څیړنې لپاره د یوې ځانګړې کمیټې د جوړولو خبر هم ورکړی دی او ویلي دي چې دغه کمیټه به له هغو محصلانو سره چې په دغو دریو ګاونډیو او تقریبا ګاونډیو هیوادونو کې زده کړې کوي په افغانستان کې د نورو زده کړو او کار زمینه برابره کړي. ولسمشر غنی ویلي چې په حکومتي ادارو کې د چارو د ښه تنظیم د قانونو او بو د شمو مدیریت او د اداري چارو د چټکتیا لپاره داسې ځوانانو ته چې لوړی زده کړې لري سخته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر پرون د هند دفاعي او امنیتي څیړنو په انسټیټیوټ کې په وینا کې ټینګار کړی چې تروریزم یوازې افغانستان نه بلکې ټول سیمې ته یو عمده تهدید دی. شاغلی غنی زیاته کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړې په لومړۍ کرښه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه لګیا دي او د هغوی د قربانیو له امله نړیوالې ټولنې منلې ده چې له افغانستان سره خپل همکاري جاری وساتي. شاغلی غنی ویلی په افغانستان کې روانه جګړه د نورو کسانو لوري پر افغانانو تحمیل شوی او دا یو کورنۍ جنگ نه دی. تروریزم د د پوینا شاوبد نه لري او پر یو مذهب، ژبه یا سرحد پورې نه محدودیږي. شاغلی غنی پرته لدی چې د دریم هیواد نوم واخلي ویلی چې د هند او افغانستان د اړیکو پراختیا د هیڅ لوري په ضرر نه ده او هیڅ لوري باید د دې اندیښنه ونه لري. په همدې خبرونه کې به ورسته د هند او افغانستان پر اړیکو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو رهبر خبري واوري، خو تر هغه مخکې به ورسو د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په همدې مسله باندې رپورت لري. په رپورت کې شاغلی زدران د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر سره خبرې کړې دي. د شاغلی غنی د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې افغانستان سره د هند د مرستو د دوام ژمنې او پنګوالو ته د پنګونې د زمینې د برابرولو په اړه ژمنې د افغانستان په ګټه دي او د شاغلی جمهور رئیس دغه سفر یو ګټور سفر و. یوسف خان زدران رپورت وړاندې کوي.
ارګ وای هندي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غنی ته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د جمهور رئیس دویان یو مرستیال د وخان مینپال د پنځم به پرس ازادي راډیو ته وویل چې د هند مرستې به د افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راولي.
سره د مبارزې پاړه د دواړو مشرانو دریز او له تروریزم سره د دواړو مشرانو تعریف په مجموع کې دا سفر مهم و. له لاسته راوړنو ډاکو موږ په دې هیله باندې ډېر شر د هند هیواد دوهمه بسته د مرستو پروژو پیل.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هندوستان ته په دوه ورځنی سفر کې د هغوی هیواد مشرانو سره د لیدو کتو ترڅنګ د هند د سوداګرۍ خونې له مسولینو او سوداګرو سره هم ولیدل او په افغانستان کې د پانګونې د زمینو په اړه ورسره خبرې وکړې. هغه له هندي سوداګرو غوښتي چې په افغانستان کې د برېښنا، د تولید، د اوبو مدیریت، زیربناو، کرهنې او په نورو پراختیایي برخو کې پانګونه وکړي. ښاغلی غنی له هندي سیال سره په لیدو کې وړاندیز وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راکړې ورکړې زیاتېدو لپاره ګډه هوایي کارګو رامنځته کړي ترڅو سوداګر په اسانه خپل مالونه ولیک ډول شي. د هند جمهور رئیس ویلی چې اوس د افغانستان څخه هر اونۍ درې پروازونه کیږي خو تمه ده چې زیات شي. کابل او نیوی ډیلی د سفر پترڅ کې د بندیانو د ورکړې په عدلی قضایی او سوداګری برخو کې د همکارۍ او معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې درې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. په ورته وخت کې جمهور رئیس غني د هند له خصوصي سکتور وغوښتل چې د هندي با کیفیت درملو د څلورو کمپنیو پروپوزل د افغان حکومت ته وسپاري. جمهور رئیس غني د هندي چارواکو سره په لیدنو کې هیله وښوده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه تر لسو میلیارد ډالر ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي چارواکو د جمهور رئیس غني د همدې سفر په ترڅ کې د بیا رغونې او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مرستې په کومو برخو کې لګول کیږي ازادي راډیو ته وویل،
د پوهنې په برخه کې، د برېښنایي حکومتدارۍ په برخه کې، او د زیربنا په برخه کې به لګېږي، او دا به د پروژو په ډول نه لګېږي، بلکې د افغانستان د ملي انکشافي برنامې له لارې لګېږي.
افغان ولسمشر د هند صدر اعظم نریندر مودی په رسمي بلنه د چهار شنبه په ورځ هغه هیواد ته تللی و. هندوستان په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره د شاوخوا دوه میلیارد ډالر مرسته کړې، او په دغه هیواد کې مهم زیربنایي کارونه لکه د سلما بند، د ملي شورا ودانۍ، د دلارام زرنج سړک او نور بشپړ کړي دي.
تاسې د یوسف خان زدران سفر واورید چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي رپورټ مو واورید چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه د سفر پر اقتصادي اړخ باندې خبرې کړې وې. مخکې تر دې چې د افغانستان جمهور رئیس هند ته ولاړ سي، په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شول چې هند او افغانستان غواړي خپلې اړیکې لا زیاتې کړي، او په دې برخه کې د پوځي همکاریو خبره هم په ځینې رپورټونو کې یاده شوې وه، چې تر هغه وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دوی که څه هم د هند او افغانستان د همکاریو د پراختیا له امله ځان ته کوم تهدید نه ویني، خو وی ویل چې په دغه برخه کې د هند او افغانستان همکاري باید داسې نه وي چې له پاکستان سره د افغانستان ځینې تړونونه چې د تجارت په برخه کې لري تر پښو لاندې سي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په ډیر جرأت پاکستان ته په پیل کې موقع ورکړ چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره ګام واخلي، خو د ده په وینا پاکستان د غنی دغه هڅې له پامه وغورځولې او شنډې کړې. ښاغلی رضا چې د پاکستان د صوبایي سناتور هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان حکومت دا مسؤلیت لري چې له افغانستان سره د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره بیا ګام واخلي، او د پوینا پاکستان لازیاتیدونکو انزوا څخه وژغوري. په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال بارکوال میاخیل هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه سفر ته په اشاره له شاغلی رضا سره مرکه کړي، او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړي د چولي د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د سیاسي اړیکو د شکولو هڅې داسي نه دي کامیابی سوي.
حقیقت دا دسی اشرف غنی صاحب خو پاکستان ته ډیر لوی موقع ورکا، په ډیر اخلاص او په ډیر جرأت افغان پارلیمان د افغان ولس د مخالفت باوجود اشرف غنی صاحب ډیر لوی تمه ولرل چې پاکستان سره سی هر قسم ممکن وي هغه وسیله په کار واچول چې دا اړیکې جوړې سي. لیکن دا ډیره بدمرغي ده چې پاکستان زموږ د ملک واکداران هغه د انګریز چې کم د استعماري دور پر افغانستان د تیری او دغه نقطه سي افغانستان به زما تر تسلط لاندې وي او زما په مرضی به وي، او افغانستان به هیڅ چا سره د یو آزاد ملک پیسې اړیکې نه ساتي. اوس نو ذمہواري خو د دې اړیکو د خرابیدلو سراسر په پاکستانی واکدارانو راځي. اوس د پاکستان خپل خلک سیدی د دې پښتنه کوي، د پاکستان خپل پارلیمان، د پاکستان پارټیانې، د پاکستان ګوندونه چې پاکستان پر کومه لار روان دي، دې ملک ته څه د اوس راوګټل د زموږ واکدارانو چې پاکستان یکی تنها کې په دې ټول تجارتي اهمیت په وختونو کې سی یو خواته غوای ز کاریډور راولم او د چین یې ز د لارې خلاصوم، هغه چین سي داده ویلار هغه دې ته مجبور کی سي اگر ازي افغانستان ته ترین راوسته، تجارت لارې پر پاکستان غلانی دي خلاصي پر افغانستان خلاصي، دا په خپل د کاریډور د وداران سي وای مش درې عرب انسانانو ته د لارې خلاصونه د لارې کم دي خلاصي، چې د هین لار او افغانستان ته او سنټرل ایشیا ته نه خلاصه، د افغانستان او سنټرل ایشیا لار او هین ته نه خلاصه، د پاکستان ټول لارې او سنټرل ایشیا ته نه خلاصي، د افغانستان دې ته مجبور کړ چې په ډیره مجبوری ابل ورځ فیصله وکړي د پاکستان مالونه سنټرل ایشیا ته منځ منځنۍ ایشیا ته نسی د افغانستان پر خاوره تیرېدل. نو په داسې حالاتو کې بل اخر تاوان به د پاکستان د ولسونو د پاکستان د مملکت به له افغانستان سره بلا جواز یعنی داسې دښمنۍ خصه د چاغه په سر نسی رسوله. د شتروسو پورې افغان په وینو باندې رنگ دی، د ټول مرګونه د ټولې بربادي قبلې کړي دي. خو د دې د پاره چې افغانستان به یو آزاد مملکت وي، دغه حقیقت پاکستان تر اوسه نه دی منلی. دا سبب دی د دې خرابو اړیکو. پاکستان دا په حماقت کوي او په دا غلط فهمي کې دی چې د دې کروڑونو انسانانو تر مابین چې د تاریخ هغه اړیکې دي چې نشلیدونکې دي، د ودې تملا تړل دي دا اړیکې پرې کړي. په دې دور کې پاکستان دغه حالت ته ځان رسولی دي چې په خپل هم تنها دي او د ټول جهان لارې بندې کړي.
د دغه اړیکو د خرابوالي وروسته افغانستان هند ته مخه کړې ده او هند ورسره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. د پاکستان اندېښنه څه ده چې آیا دی ولې په افغانستان کې د هند له همکارۍ ویریږي؟
ګوره، دا څه سي هند په افغانستان کې د ترقۍ او د مرستې کم کارونه کوي. پاکستان تر دې په ډېره اسانه او په ډېره لنډ وخت کې تر هغې زیاته کولای سي. او افغانستان دغه تمه له پاکستان هر وخت کړې ده، یو دا موقع ور کړې ده. یو روډ هغه نه جوړېږي چې له جلال آباد پورې سړک ورسوي یا له بولدک تر هغه ورسوي، په دې دې دا نیمه صدۍ واخیستله. او هند سي دي په افغانستان کې د تعمیر او د ترقۍ ډېر اهمیت وړ کارونه کوي چې هغه د افغانستان انفراستراکچر جوړوي، د سړکونو په معنا، د ډیمونو په معنا، د بجلی په معنا، د تعلیم او د صحت په معنا، د افغانستان د نورو ترقۍ په معنا هند ټول کارونه کوي. دا بیا ډېر لوی بدمرغي ده او دا ډېر لوی دښمنۍ ده د افغان سیدای پاکستان په افغانستان کې خپل همکاري کوي، نه په خپل د ترقۍ او د امن منسوبې پر مخ بیاي او نه بیا بل دی تل کوي. نو دغه حالت کې دا د افغانستان مجبوری ده او دا د هند د افغانستان سره مهرباني ده. دا د تاسو ولیدل سي یعنی د یو بلین ډالر نور مرستې اعلان شوی او هغه به بالکل په هغه کارو چې افغان ورته ډېر سخت ضرورت لري او په افغانستان کې ډېر اهمیت لري چې هغه باید وسی. نو دغه رول خو پاکستان تر هر چا په اسانه کولای سي، دغه رول ایران کولای سي، دا د سنټرل ایشیا ملکونه کولای سي، دغه تر ګردو زیات چین کولای سي. دا خو د افغانستان د وخت ضرورت دی او هغه د همسایه ګاونډي ملکونو تر ګردو لوی ذمہواري د پاکستان ده. خو پاکستان د جنگ لارې اخیستې دي، د دهشتګردۍ لارې اخیستې دي. دا غي نتیجه دا ده چې هم خپل مملکت تباه کړی، خپل ولسونه بدترینو خطراتو سره مخامخ کړی دي. څه حالات یې زموږ د امن
د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا او چې د ازادي راډیو خبريال برکوال میخیل په کوټه کې مرکه ورسره کړې وه، د دغې مرکې بشپړ به تاسو زموږ پر ویبپاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. د هندي ورځپاڼې هندو په حواله ولسمشر غني پرون په هند کې ویلي چې د پاکستان پوځ په خپلو دوو سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې جګړه پیل کړې ده. دوی ویلي په جنوبي اسیا کې اوس دوه جګړې روانې دي، یو د افغانستان جګړه ده. ولسمشر غنی ویلی دی چې زما په وطن کې روان جنگ کورنۍ جنگ نه دی، او بل د د پوینا له پاکستان سره د پولی پور غاړي ته روان جنگ دی چې د شاغلی غنی په وینا مطبوعات یې پړه ډیر خبرې نه کوي. ول د هندو ورسپانی په حواله جمهور رئیس غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیاسي حل ویلی، تاسو د څرنګ سیاسي حل امکان دلته ګوري کله چې تاسو په هیواد کې نه داسی ډلی فعالیت لري چې نړیوالو تروریستي ډلی پیژندلی وي؟
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه به د ماښام تر وو بجو پوروي. تاسو بیا د ماښام د وو بجو خبرسته پر دغه موج باندې د امریکا شغ آشنا راډیو پښتو خبرونه هم اوریدلای سي. تاسو که د هند د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر او په دغه سفر کې د شو پرمختګونو په اړه نظر لرئ، نو د افغان بیسیم پر 1313 شمیره باندې راستولای سي. موږ به د نورو اوریدونکو سره شریک کړو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له اداري فساد سره مبارزه پیچلې ده، خو حکومت کلکه اراده لري او دا مبارزه به جاری وساتي. د ارګ یو ویندوی په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي پروژو لپاره د مرستو د څارنې د دفتر سیګار د وروستي رپورټ په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي چې ویلي دي افغان حکومت په کمه موده کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې مؤثر ګامونه اخیستي دي. د ازادي راډیو خبريال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ارګ مانی په مشخصاتوګه د افغانستان پر بیا رغونی د څار د امریکایي ادارې یا سیګار د روسي راپور پاړه تفسیر نه کوي، خو ای افغان حکومت د فساد لمنځوړلو ته جدي را ده لري. د ولسمشر دوایان مرسیال د وخان مینپال د پنځم پورز ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې د فساد ضد مبارزه اسانه هم نه ده.
پویدو چې د فساد سره مبارزه ستونزمنه ده، پیچلې ده، ولی د افغانستان د حکومت همدادی شي اداري فساد سره مبارزه کوي او دا مبارزه به کلکه وي او دا مبارزه به مشخصه وي، محسوسه وي او معلومه وي.
سیګار په خپل روسی راپور کې چې تازه خبر کړي په واضح ټکو دا ویلي چې په افغانستان کې اوسنۍ ستونزې فساد، بې ثباتي، د وسلوالو په قدرت کې د ښکېلو ډلو ناقانونه کړنې دا ټول له یو بل سره داسې تړاو لري چې لمنځوړل خای ټول نظام وګواخي. په ورته وخت کې د سیګار په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د اداري فساد د پراختیا یو مهم لامل پر هغو پروژو ناسمه څارنه ده چې د امریکا له لوري په افغانستان کې پلي شوي دي. د سیګار د راپور له مخې افغانستان له سومالی او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې دریم فاسد هیواد بلل شوی دی. د سیګار په راپور کې د امریکا پر حکومت له دې کبله هم انتقاد شوی چې د بې غورۍ له کبله یې په میلیونونو ډالره چې د افغانستان بیا رغونې ته یې ځانګړي کړي وې ضایع شوي او د همدغه پیسو له لارې ترهګرۍ هم وده کړې ده. هم غوښتل چې د سیګار د راپور په اړه په کابل کې د امریکا سفارت نظر هم ولرو، خو هغوی په اوس کې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې افغاني شبکه د سیګار د راپور ډیره برخه سمه ګڼي، خو په افغانستان کې د فساد د پراخېدو اصلي عاملین بهرنیان ګڼي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل:
زما په اند باندې که واقعا نړیوال یو کلک تعهد ولري، کلکه ژمنه ولري، ستونزه هیڅ نشته. خو فکر کوم چې د نړیوالو په ورو کې مشه ګرځېده او په داخل د نظام او حکومت کې هم موږ داسې ستونزې ګورو. خو خبره دا ده چې په نړیوالو په نیت او اراده کې هم موږ داسې یو قوي هغه نه ګورو، اخلاص نه ګورو چې باید اخلاص موجود وشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وشي.
خغلی مرخیل وای که څه هم ولسمشر غنی د فساد د لمنځوړلو لپاره جدي اراده لري، خو تر هغې چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د هغو کسانو له ملاتړ څخه چې په فساد کې ښکیل دي او د حکومت یوه مهمه برخه جوړوي لاس وانخلي، د فساد ضد مبارزه به کامیاب نشي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کې خپل رپورټ خپور کړ او په دې رپورټ کې د 1600 هیوادونو په اړه معلومات خپر شوی وو. په دغه رپورټ کې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه وو چې د نورو په پرتله زیات اداري فساد پکې کیږي. په رپورټ کې ویل شوی وو چې افغانستان د زیات اداري فساد له امله د نړۍ په هغو درې وروستیو هیوادونو کې دی چې هلته اداري چارې ډېرې اغېزمنې سوي دي او حتی د دې هیواد پر ثبات او د امنیت ټینګولو لپاره پر هڅو یې زیات اغېز کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان او د امریکا د متحدو ایالاتو دغې ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې د اداري فساد په اړه خپل نظر خپور کړی دی چې ټاکل سوی د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت نړیواله غونډه وسي چې د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په ګډون پکې کوي او په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې پر څرنګوالي به هم خبری پکی کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د افغان بیسیم پر 313 شمیره باندې مستاسی خورا زیات پیغامونه راخستی دي چې هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه خبرې پکې سوي دي. دغه ستاسی نظرونه به په ایو لنډه شیبه کې درته خبر کړو. خو ایو خبره چې غواړم در سره شریک کړم دا چې نن د ازادي راډیو په خبرونو کې د دریو بجو څخه د ازادي په څپو کې پروګرام پیلېږي. له دریو بجو به په افغانستان کې له دولت سره د مخالف وسلوالو ډلو د سولې پر مسله باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استاذ میلموي او هم داسې څوک میلمانه دي چې د مجاهدینو د پخوانیو ډلو سره د سولې مخالفت کوي. تاسو په دغه پروګرام کې ګډون کولای سئ. تاسو به پروګرام ته ټلیفونونه راکوئ او خپل نظر به څرګندوئ، خو په یاد ولرئ چې د ټلیفونونو شمیرې به د پروګرام له پیل سره درته اعلان سي. د ازادي راډیو اوریدونکو، امیر محمد له هلمند په خپل پیغام کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه لیکي: ژوندۍ دی وی اشرف غنی صاحب او ژوندۍ دی وی نریندر مودی د هند صدر اعظم. یو بل اوریدونکو لیکي چې د ولسمشر سفر هینتا یو ښه سفر دی، ځکه یو خوا پر سوداګریزو اړیکو خبري وسوي او لبلې خوا د هند پوځي مرستي به راجسب کړي. دغه اوریدونکو خپل نه دی نوم نه دی لیکلی، نو د ته باید وایو چې د پوځي مرستو په اړه په دغه سفر کې پر مطبوعاتو کې تر اوسه څه نه دي راغلي، نو موږ څه نه سو ویلای. او زهرا یو اوریدونکو له زابل لیکي، د هند د مرستي مننه کو دا د افغانستان د بیرغونې لپاره د دوی د خیر اقدام دی. اوریدونکو تاسو خپل نظرونه را سره شریک کړئ، خو په یادول لري چې دا د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، دا تاسو خپل خبرې دي چې موږ در سره شریکو. اوس په ورسو احمد تکل ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
متحد ایالاتو د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو هوایي ځواک ته څلور MD-315 ډوله هلیکوپټر ورکړي. د افغانستان د هوایي قواو قومندان د ګارد جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې له دې هلیکوپټرو څخه به په کندز، سرپل او بغلان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوری ریاست نن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغان حکومت له فساد سره کلکې مبارزې ته ژمن دی. د کابل امنیه قومندان وایي د کابل ښار 15 امنیتي حوزې اړوند د چرای قمبر په ساحه کې دوه حمله کوونکي هدف ته لرسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د هند د هغې پریکړې هرکلی کړی چې افغان محصلینو ته زر نوي تحصیلي بورسونه ورکوي. په پاکستان کې د دوو اورګاډو د ټکر په پیښه کې شپږ کسان مړه او لسلو زیات ټپیان شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي پیښه هغه مهال وشو چې کراچۍ ښار ته روان یو چټک اورګاډي ملتان ته نږدې په شیرشاه ښار کې له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلنټن د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشنکو سره وګوري. له پوروشنکو سره د میرمن کلنټن کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په پام کې ده. د هیلری کلنټن موظفې ډاکټرې په غلي کې چې نن د ډیموکرات ګوند کمپاین له خوا خپور شو ویلې دي چې میرمن کلنټن روغه شوې او د امریکا د ولسمشرۍ په توګه خدمت ته تیاره ده. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین په ختیځ کې کراماتورسک ښار ته د لومړي ځل لپاره ولاړل.
اوریدونکو اوس پس ما بل همکار سحر ګل امیرزای د دې ساعت څو اقتصادي خبرونه وړاندې کړې.
سلام. د کندهار د سوداګری خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان سیاسي اختلافاتو تر هر څه ډیره سوداګری اغیزمنه کړې ده. د کندهار د سوداګری خونه رئیس فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته ویل چې کله چې هم د دغو دواړو هیوادونو سیاسي اختلافات ډیریږي نو ترانزیټي لارې ورسره تړل کیږي چې لامل یې د افغان سوداګرو سوداګریستو کې چې ډیره برخه یې تازه میوه او سبزیجات دي لمنځه سي. نوموړي د کندهار چمن ترمنځ د لوی لارې وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د غلارې وخت نا وخت د سیاسي نندرو له کبله تړل کیږي چې د هرې ورځې په تړل کېدو سره سوداګرو ته لکونه افغاني زیان وړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه سږ کال د پوستکو د بیو لټټوالي خبر ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې نورو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان ته چې د پوستکو لپاره یو خه مارکیټ ته دغه هیواد سره د روستیو سوداګرۍ زو راکړو ورکړو د کمرنګ کېدو په خاطر د پوستکو بیې ټیټې شوې دي. خاغلی پسرلی ویل چې دوی له افغان حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو افغان سوداګرو سره په کور دننه د پوستکو د پروسس او فابریکو د ځای برېښنا او بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د نوموړي په خبره د پوستکو د پروسس او تولید د فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د سوداګرو ستونزې حل شي، بلکې د دولت په عایداتو کې به هم لوړوالی راشي او سلګونه بیروزګار خلکو ته به هم د کار زمینه برابره شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجه قزاقي وړ 1400 افغانۍ، یو بوجه پاکستانی وړ 1290 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجه بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجه وریجا 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1100 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بې، یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو غاز 340 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنی وسارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو یورو څلور اویا افغانۍ، یو انګلیسي پونډ اوه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال اوولس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځه پنځوس پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه اته ویشت افغانۍ. له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، خبرونه مو ادامه لري. دا خبرونه تر درو بجو دا په یاد ولري چې په درو بجو به د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. دا ازادي په څپو کې د افغانستان د دولت او د دولت د مخالفو ډلو ترمنځ د سولې د خبرو اترو پر څرنګوالي خبرې کیږي. په دغه پروګرام کې به مو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب یو استاذ میلموي او یو داس میلمه هم لرو چې له پخوانیو وسلوالو ډلو سره د سولې د هڅو او مخالفت کوي. تاسو ته پروګرام وخت په یاد لري، د درو بجو څخه دغه پروګرام خپرو د مازیګر تر پنځو بجو. تاسو هم پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ، او همدارس تاسو کولای سئ چې پر فیسبوک خپل نظر پریږدئ. د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه تاسو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پیدا کولای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ورځو کندوز ته. په کندوز کې د شذو چارو رئیس ویلي چې هلته د شذو فعالیتونه پراخ سوی دی او د شذو لپاره امکانات زیات سوی دی. په کندوز د افغانستان د ډیرو ناامنو ولایتونو د تاسې خبري استي چې دغه ولایت و امنیتي وضعیت په ورستیو کې نازک سوی او په ځینې سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. خدا چې د دغه امنیتي ستونزو سره سره په کندوز کې د شذو لپاره د فعالیتونو زمينه څنګه برابر سوي او څنګه پراخ سوي، د ازادي راډیو خبريال اجمل اریان به په اړه رپورټ وړاندې کړي.
د کندز ولایت د شذو چارو ریاست چارواکي وای چې د تیر کال په پرتله سش کال په دې ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې دي. د شذو چارو رئیس وای دا چې سش کال په دې ادارې کې کمې قضیې ثبت شوې دي علت دا ده چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې نامنې دي، نو کېدای شي د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې وي، خو خلک د نامنو له کبله نشي کولای چې اړوند ارګانونو ته مراجعه وکړي. د کندز ولایت د شذو چارو رئیس نصیبه هولکر له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې تیر کال د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي او سلوشل قضیه ثبت شوې وي، خو د روان کال په شپږ میاشتو کې اته ویشت قضیه په دې ریاست کې ثبت شوې دي. اغلی هولکر زیاته کړه
ماه حمل تا اکنون در سال جاری 28 قضیه را ثبت کردیم که در مجموع قضیه
د روان کال په شپږ میاشتو کې موږ د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي اته ویشت پیښې ثبت کړې دي چې څلور د وخلو او ډبولو قضیې او درې هم د وژنې قضیې وې او نورې حقوقي قضیې دي. اغلې نصیبه هولکر په دې ولایت کې د شذو وضعیت د ښه کېدو تر څنګ د هغوی پر وړاندې له شته ستونزو او ننګونو څخه هم سترګې نه پټوي. هغه وایي چې ښځې لا هم د دې ولایت په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د دولت او مرستندویو ټولنو جدي پاملرنې ته اړتیا لري. دا چې موږ په طبي عدلي کې ښځینه ډاکتران نه لرو دا د ښځو پر وړاندې ډیره لویه ستونزه ده او دغه څنګه ډیره مهمه څانګه ده. په دې برخه کې د اړوند ارګانونو پاملرنه غواړو. په ورته وخت کې په کندوز کې د ښځو د حقوقو یو تن فعاله فرشته مبارز بیا وایي چې د اسلام سپېڅلی دین هیڅکله هم جبر او اکراه نه مني او دیني عالمان باید خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه کره معلومات او پوهاوی ورکړي. اغلی مبارز زیاتوی
چرا اگر یک اشخاص که مرتکب امی گناه می شوند مرتکب امی جنایت می شوند
که دولت د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي عملونو ته د قانون پر رڼا کې سزا ورکړي او قانون په ټولو خلکو باندې تطبیق کړي، نور به هیڅوک هم د شذو پر وړاندې له تاوتریخوالي کار ونه خلي. د کارپوهانو په اند باید چې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې قومي مشران، د جماعتونو ملا امامان، د مدني ټولنو استازي او رسنۍ په ګډه سره کار وکړي څو د شذو پر وړاندې په راتلونکي کلونو کې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې هیواد کې د شتو د وضعیت د خرابوالي څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې هر اونۍ دوی ته د شتو په وړاندې د تشدد نوي پیښې ورځي. اوس دوه دانې پروګرامونه لرو. یو به د سپورت اونیس پروګرام وي چې ورپسې به بیا د کور کلي اونیس پروګرام درته خپور کړو.
د لوبو له میدانه
over extra cover. Save! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د لوبي له میدان سپورتي پروګرام درنو مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم، په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. محترم اوردونکو، په دې پروګرام کې به په دې اړه یو راپور واورئ چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته له تیرو څو باندې دریو میاشتو راهیسې بودیجه نه ده ورکول شوې.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نتونسته که بودجه خود دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
او بیا بعد ننګرهار ولایت د سپورت لامل خوشحال خان حضرت احمدزی سره د ننګرهار د ورزشکارانو د ستونزو پاړه یو مرکه واوري. شغلی احمدزی وایي
په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې فوتبال ولایت کې نفاق واچ او نفاقا چې یو ځای پری دی او زی
د سره ملیو ملتیام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤول وایي چې لسه باندې دریو میاشتو راهیسې دوی خپل ځانګړې شوې بودیجه نه ده ترلاسه کړې. دا چې دا وضعیت به د لوبغاړو پر سپورتي فعالیتونو څه ډول اغیز وکړي، په دې اړه سهاګل امیرزی راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه نه ده ورکړل شوې. دوی وایي چې اوس مهال د فوټبال لوبه په افغانستان کې ډیره د توجه وړ نه ده او حکومت باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، څو لاسته راوړنې وساتل شي او سپورتي پلانونه عالی شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال سید علی قازاده ازادي رادیو ته ویل چې د سپورت په برخه کې ستونزې او د اولمپیک د دوو مشرانو ترمنځ اختلافات د دې لامل شوي چې دغه فدراسیون ته ځانګړې شوې بودیجه ورنکړل شي.
متاسفانه امسال بعد از گذشت 10 ماه فدراسیون فوتبال افغانستان نه
بدبختانه لتیرو لسو میاشت څخه د افغانستان د فوتبال فدراسیون خپل ځانګړې شوې بودیجه چې د حکومت لخوا ورته ځانګړې کیږي د یو شمیر شخصي کسانو د لاسوهنې له کبله دغه فدراسیون ته نه ده ورکول شوی.
دست پیدا کنه و به خاطر رشد فوتبال از او استفاده بکنه.
د نوموړي په خبره غو بودیجه چې د افغانستان فوتبال فدراسیون ته د فوتبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا لخوا ځانګړې شوې ده، د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو د لوبغاړو لپاره کافی نه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤلین وایي چې تر هغه چې د فوتبال فدراسیون دوی ته خپل تشکیلات او د روان مالي کال لپاره خپل د مصرفونو پلانونه ورونلېږي، بودیجه به ورنکړي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست مسؤل همایون خیری ازادي راډیو ته ویل چې له 1992 لمریز کال را په دی خوا د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوهم بودیجوي واحد شوی دی او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
د 1992 کال په دې خوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون د شاغلي حمید کرزي د فرمان پر اساس د بدني روزنې ریاست دوهم بودیجوي واحد شو او تر دې دمه خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول نه دي پوره کړي.
خاغل زیاته کړه هر هغه فدراسیون چې ځانګړي شوي قوانین مراد نه کړي بودیجه نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبغاړي تل د سپورت په برخه کې لستونزو شکایت کوي او وایي چې دغه ډول اختلافات د دوی پر فعالیتونو ناسم اغیز لري. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم راځو د ننګرهار په لور. د یاد ولایت د سپورت لامیر خوشحال حضرت احمدزی سره په مرخه کې د یاد ولایت د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې ورسره شوي. ملتیا مو وکړي. جناب احمدزی صاحب، د لوبغاړو عمده ستونزې په ننګرهار کې څه دي؟
د ورزشکارانو ستونزې عمده په ننګرهار کې دا ده چې زمونږ د ننګرهار ورزش ډیر ښه روان او په اول دغه څومره موده درې میاشتې شولې چې د رئیس تربیت بدني نوی راغی، دغه په ننګرهار کې زمونږ بلکې نه بلکې په ټول ولایت کې نفاق واچو، نفاقا چې یو ځای پرې دي او ځي، نو دغه ګډوډي د همدغه د لاسه زمونږ د ننګرهار ورزش هم ګډوډ ښه په دې خاطر چې هر ورزشکار مخکې به توجه ورزش ته کوله، اوس هر ورزشکار پاتی پاتی بازی ده. لکه داسې یو مشکلات دي ننګرهار کې جوړ کړه چې موږ دپاره هغه ورزشکاران هم چې قهرمانانو چې همیشه دپاره قهرمانیانې راوړلې، اوس مګر هم زمونږ ورزشکاران هیڅ نشي کولی چې په ولایتي مسابقاتو کې اشتراک وکړي، بل وکړي چې یو اشتراک کوي بل وایي چې داسې دی. دغه مشکلات زمونږ عمده مشکلات دي.
بله مننه. جناب احمدزی صاحب، د ننګرهار په ورزش کې کومې برخې ډېره وده کړې ده؟
زمونږ یو د ننګرهار په ورزش کې یو د کرکټ لوبه چې واقعا وله دې راکړې دا د غنور رښتین تر پخوا پورې چې یو پنځه میاشتې مخکې وو قهرمانیان یې اغیستلې بوکس افیس وندو او جیدو کراته او د غنور رښتې ټولې فعال رښتې وي خو مګر هم تر زمونږ ټول رښتې د سقوط په مخه باندې تو ورزیدلې دي په دې خاطر باندې چې څه حقیقت وسیږي هغه به مونږ وایو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې زه شخصي خصوصیت زه چا سره نه لرم او مګر هم داسې یو سړی باید دریځې تربیت بدني اوسېږي چې هغه ورزشکاري دي ورزشکار د حال و احوال نه خبرې دا نه وي چې راشي او خپل جیب ډک کړي او بیا نور د ورزشکارانو غم ورسره نه اوسېږي. یوه میاشتو کې چې دا راغلی دي ورزشکارانو دپاره څه شی وکړه کومه زمینه یې مساعده کړله چېرته ورزشکاران ورسول چېرته یې ولېږل
اسمه دې کار معلوم نه ده. احمد صاحب ورسې پښتنه میداده چې له افغان حکومت څخه ستاسو غوښتنه څه ده او که چیرې دغه ستونزې هوار شي څومره مثبت اغیز به پر ورزش وکړي؟
که دغه ستونزې زمونږ په همدې رقم ته روان وي سیږي زمو حکومت نه دا درخواست ده حکومت لپاره چې دې دوی باید داسې یو شخص دلته دریز تربیت بدني وټاکي چې هغه اول ورزشکار سیږي د ورزشکار په قدر پیش خو زه دا نه وایم وزید د حکومت نه دا غوښتنه لرم چې دغه اشخاص او افراد ورزشکاران د منځ وړي د ورزشکارانو هغه کومه روحیه چې مخکې په خوا دوه کاله مخکې رئیس د تربیت بدني مو د دغه دی په وخت کې واقعا ورزش ډیر رش کړو مګر هم زه پلوین کوم په خدای قسم تاسو خرم چې اوس ورزش د دې سړي د لاس بيخي مخ په ختمېدل دی تاسو ګورئ مخکې به هر ورزشکارانو نمونه اخیستل کېدل نن یو ورزشکار زمونږ د ډیر د مشکلات د لاسه تخکی وطن پری دی په ټول بل وطن ته بدی خاطر چې دغه شخص د سیاو شخص دی چې هیڅ خپل په هغه کار اصول باندې د ورزش په لار باندې بيخي نه دی تل نو دغه سړی نه زمونږ د دا خواز دی چې دا سړی باید د دغه ثانی نه لري چې مونږ د پاره یو سړي ریزي تربیت بدني د افغانستان وټه چې هغه وشي کولای چې د ورزش د افغانستان ته خدمت کوي بیا زمونږ د ننګرهار نه بلکې ټول ولایتونو د پاره په یو سترګو وګورئ.
محترم اوردونکو سره لدی چې ښاغلی احمدزی پر بدني ریاست سخت نیوکه وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلی خیری نظر واخلو خو ښاغلی خیری له خبرو کول څخه ډډه وکړه. محترم اوردونکو دا ودې اونۍ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه لدی سره ساسي د خبرونه کوربه سباون کاکړ له تاسو اجازه غواړي ژوند مو خوشحاله او د لوبو میدان مو ګرم.
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو ستریم شي بزای ټو کې کومه بده پایلې لري
سره ناستو ایور تلې وګلم دی ټو کې کولی سې قدرتې داسې سي په دې سره ولګي د مرمۍ پورې ته نه وته جاب جامل شو تم ټوکاو په پدا ټوک کې بس ولګي
ولې ځینې خلک داسې ټوکی کوي چې د خوبدیو او شخړو لامل کیږي
بې ځای ټوکی کوي مسخره کوي اول ټوکی اخرې پټاکس بیا جنگ سره کوي دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
نن په همدې اکل خبرې کوو په ورسته شی بو کې تمثلي ټوټه هم چمتو شوی لمه فرشتې مرسل سره وسی قدر من اوردونکو روان شناسان وایي چې ټوکی او خنداوی د انسان ساعت ډیره ګټه رسوي هغه کسان چې ټوکی کوي خاندي او نور خندوي ژر نظرېږي خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیت ورپیژني ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله ناکله بیا ټوکې دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان په اکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوا بدی دی.
همصنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې همصنفیان وو. علت یې همدغه غلطې ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وایستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېرې زیاتې خاطرې ته لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وایي خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او چه کېږي. ځینې کسان وي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوي وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن پرې خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته وویل میل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته وویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ور نه کړ او ستړي مشي ور نه کړه، بېرته لاړم. او چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ویل تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغه نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده، دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وي لنګ، یا یو چیه بل ورته وي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي، تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوک په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته اخر وویل چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه ترانه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کوم، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم؟ نو مخ پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل له اوبو راډکه ماته در راوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغه قصه هغه ته ورپیا شي پاته. کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پرې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندیې. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي، خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه؟
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړیږي. بعضې یو کس باندې بده ولګیږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته هم دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړی باندې ډېر بد اثر وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت، یا د یو انسان په لباس، یا د یو انسان په قوارې باندې زه ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور هم هلته ناست اوسېږي، هغو د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي، سوی چې یو دوست موږ سره ښه ټوکه وکړه. سې نه چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي، او هغه دوستان او رفیقان سجید هغه ته هم بد ښکاره شي.
رو راځو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي. په پایل کې خندا خو پایله ژړاوي. د څو تنو خبري اورو چې وایي په خطرناکو وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکی نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تبا کوي.
ټوپک پلاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکی کوي. هغه قدرتي یا ماشيته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي. د پلی خمرې کې زومه پلیسان خپل منځ کې سره ناستو ایور ټولې ولم دی ټوکی کولی. سي قدرتي داس سي په دې سره ولګي د مرمۍ پورې ته نه وته جاب جاي مل شو. تام ټوکاو دغه قسم نه وسته خو په دا ټوک کې بس ولګید.
همداسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازای وو. دوی سیند ته تللي وو. هلته یو سیند په نام د اټک باندې څلور پنځه ملګري وو. هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله. تا ورتهل ویم هغه ورته دي ولاکه مې ورتهل وی هغه چې ورداسې کړی وو لاندې ور ولوېد وی بوړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کس ته وځلی ده. بیا دې کې ډېرې بدۍ وسولې. بیا هغه ورونه راجک سو بل کاشي وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه. داسې مې لیدلي دي چې سړی وو د کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته ویلې ولم دې داس ټوپک ترې خلاصه مړه کړله. په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګان دا خو ګټ نه لري. چا پی پکې مت سوي دي لاسونه پکې مت سوي دي. د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راځي چې تمام باندې ولي پرتګال پښکاو ډب مړې دام ټوکی بیا دوه کاجی پکې وار کړل. دا ری موږ خپل کاوم کې دا کار سوي ده. دا شو ټوکو نه ډیر جنجالونه جوړ سوي دي. په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کولا پلټافیر کې یو کاس مړس هغه نه غاټ جنجال جوړ سوي. دا ټوکو نه ډیر شیان جوړ سوي دي. دا لکه موږ کلتوم نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولم دی هغه ټوکې کولې. هغه ته مخکې مرمۍ تېرې کړې و. هغه له یو خور یې ورور وویشته شهیدان یې کړ. د بېجای ټوکو نه پټاکه جوړېږي. هغه پښتو یو متل دی وایي ټوکه پلاني باندې پټاکه سوه. نو هغه پټاکه مانا دا چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي. اول ټوکې اخرې پټاکه سي بیا جنګ سره وکوي. دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غولک نه لیندې دا غولک دې کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړ و ګوتې نه دا کاسې خوې سو ټرو په دې سترګې کې ولاګیدله. اوس مصنوعي سترګې ورته یې ده چې شنه چې د ټوک نه دا یو بل زمونږ په ځای کې بل هم داسې کلشنکو ور سره د چورته نیولې و. هغه په دې دیوال ناس دا غلک په دیوال سره چې ولم دې کوم د ماشه ته چې ګوتړل په دې سینې وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و ټوکو کې مرمه به کې تیر و خلاص وشته دې زړه باندې بل مخره واړو. نو دا د چې شنه ټوکو د بیا خلینه د ټوکو انجام داسې چې اخره بدیو بدبنیو دشمنی وی